السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستان اگزام د قادر جلالوف په تخنیکي همکاري تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته راغلاست وایم او راي چې د افغانستان د سولې عالی شورا له دولت او طالبانو د اوربند ترڅنګ غوښتنه کوي چې د بندیانو د خوشي کولو لپاره د ګډ کمیسیون د جوړولو لپاره هڅې وکړي د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون وایي د ولسمشري ټاکنې د رای ورکوونکو په زوړ نوملړ ترسره کوي خو ټول رای ورکوونکي به بایومټریک کوي او د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي په شمالي قطب کې د چین او روسیې نفوذ څاري دا مهمې موضوعګانې دي نور مسایل هم لرو خو تر سمخ کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه فرشته جلال زی وایي
افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت خاص استازي نن بیا په قطر کې د طالبانو له سیاسي نمائندګانو سره خبرې کوي د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وايي د جمهوریت ریاست په ټاکنو کې د ګډون لپاره نوې رای ورکوونکو ته د بایومټریک معلوماتو له مخې کارتونه ویشي او د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو جرمني ته خپل سفر ځنډولی دی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت خاص استازي نن په قطر کې د یو د طالبانو له سیاسي نمائندګانو سره خبرې کوي د زلمی خلیلزاد او په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ترمنځ د خبرو شپږم پړاو روان دی دا بهیر پرون د روژې د رابرېدو له امله څنډول شوی و خلیلزاد تر دې مخکې په کابل کې د افغانستان د سولې په اړه د خلکو او دولت له شمېر استازو سره خبرې وکړې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وايي د جمهوریت ریاست په انتخاباتو کې د ګډون لپاره نوې رای ورکوونکو ته د بایومټریک معلوماتو له مخې کارتونه ویشي د کمیسیون ویان زبیح الله سادات نن ازادي راډیو ته وویل چې د مخکنیو رای ورکوونکو معلومات به هم د سیستم ته ور شامل کړي دا پروسه به د می میاشتې په شپاړسمه پیل شي
هم هغه کوم د سبترانج مخکې ترسره شوی و چې هغه بیا په ساتم رامنځته شول هم هغه کومې ستونزې مشکلات چې په مغه لیست کې و هغه ټول ته سات رامنځته کېږي هغه لیست به جوړېږي او همغه کسانو چې سفتنام کړی دی هغوی به هم ټول بایومټریک کېږي او له هغې وروسته به دوی واجد شرایط د دې بدل کېږي تر څو دوی په ټاکنو کې ګډون وکړي
د جمهوریت ریاست ټاکنې د سپتمبر په 28مه دي د ټاکنو یو شمېر څارونکي وایي چې وخت کم پاتې دی او کمیسیون دا پلان نشي عملي کولای د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون لا نه دی توانېدلی چې په کابل کې د ولسی جرګې د ټاکنو چې تیر کال وشوې پایلې اعلان کړي د چارواکو په وینا وسطوالو طالبانو نن سهار وختي د تخار د پولیسو پر یو پوسټه حمله وکړه چې و پولیس پکې وژل شوی دی حمله په خواجه بهاودین ولسوالۍ کې شوې ده د تخار د والی ویان محمد جواد هجری دا خبر تایید کړی دی هجری د جرمني خبری اژانس ډی پی ا ته ویلي چې وسطوالو طالبانو ته هم تاوان رسیدلی خو د هغوی د تلفاتو دقیق رقم نه دی څرګند شوی د افغانستان د عالی شورا نن د افغانستان پر حکومت او طالبانو بیا ژغ وکړ چې اور بند کړي د سولې عالی شورا هم دا راز غوښتنه کړي چې داسې یو کمیسیون جوړ شي چې د وسطوالو طالبانو د زندانیانو د آزاد د لپاره کار وکړم د دې شورا ویندویانو ازادي راډیو ته ویلي چې دا شای طالبان سولې ته قانع کړي د بغلان د پولیسو نوې مشر وټاکل سو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت امنیتي مرستیال نن پر ټویټر لیکلی چې بغلان ته تللی او د پولیسو نوې مشر یې معرفي کړی دی خو په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړل شوی وسوالو طالبانو د تیر یک شنبه پر ورځ د بغلان پر امنیه قومندانۍ حمله وکړه د افغانستان حکومت ازادي راډیو ته وویل چې په حمله کې شل پولیس وژل شوی وو وسوالو طالبانو ویلي وو چې په حمله کې د هغوی 15 وسوالو لاس درلود د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو جرمني ته خپل سفر لاغو کړ د خارجه وزارت ویان دی مورګن اورتاګس ویلي چې د پومپیو د جدي مسلو لامل برلین ته سفر لاغو کړی دی هغه باید په 2 ساعتونو کې برلین ته رسیدلی وای خو سفر یې معطل سو اورتاګس ویلي چې د جرمني له صدر اعظم انګیلا مرکل او د هغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر سره د پومپیو د ملاقات لپاره بل تاریخ وټاکل سي تاکل سوی و چې پومپیو له جرمني چارواکو سره د اوکراین، چین، روسیه، سوریه او د بالکان حوزې په لویدیس کې د هیوادونو پاړه د جرمني او امریکا پر ګډو اندیشنو وژغیږي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندی ماریا زخارو وانن ویلي چې د پومپیو او سرګی لاوروف د کتنې په انتظار دي. دا دواړه به د می په 14مه په سوچ کې ګوري. د ترکیه صدر اعظم رجب د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان نن د خپل هیواد د انتخاباتو اداره وستایله چې په استانبول کې د شاروالۍ د انتخاباتو د تکرار پریکړه کړې ده. په استانبول کې تیره میاشت د شاروالۍ انتخابات وسو او په ټاکنو کې د اپوزیسیون زیات بری ډیر کسان متعجب کړي وو. رجب طیب اردوغان نن د خپل ګوند پلویانو ته وویل چې په استانبول کې بیا انتخابات به د ترکیه دیموکراسي پیاوړې کړي. د اردوغان ګوند ادعا کړې وه چې په استانبول کې د انتخاباتو په ورځ درغلي شوې او بې نظمي ډېره وه. د ترکیه د انتخاباتو عالي ادارې نن د استانبول د انتخاباتو پایلې باطلې اعلان کړې او وی ویل چې د جون په درویشتمه به هلته له سره ټاکنې وسي. او د کاتولیکو مسیحیانو مشر پاپ فرانسیس نن شمالي مقدونیه ته ولاړ. دا اول وار دی چې د واتیکان مشر مقدونیه ته ځي. پاپ فرانسیس ته د مقدونیه په پلازمینه سکوپی کې د هغه هیواد ولسمشر او نورو چارواکو هرکلی ووایه. پاپ فرانسیس ته مقدونیه ستاینه وکړه چې له یونان سره خپله زړه لانجه یې په سوله ختمه کړه او د اروپایي اتحادیه او ناټو د غړیتوب لپاره یې هڅې چټکې کړي دي.
خبرونه مو آزادی رادیو اوریدل. دا خبرونه د آزادی رادیو په ویب او فیسبوک پانو باندې لوستلی شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې د افغانستان د سولې عالي شورا له دولت او طالبانو د اوربان تر څنګ غواړي چې د بندیانو د خوشی کولو لپاره ګډ کمیسیون جوړ کړي.
هغه بندیان چې خوشی کیږي چې په هغې باندې خبره وکړي دا د فضا د جوړېدو لپاره د غټش او فضا چې هغه بیا د روغ جوړې لپاره هغې ته څه زمینه برابرول.
د طالبانو د سیاسي استازیو ویان سویل شاهین وایي چې نن په قطر کې د امریکا او طالبانو خبرې له یوې ورځې وقفې وروسته بیا پیل شوې دي. په دې اړه باندې تاسو ته له یو کارپو سره مرکه هم خبرو. د هموري چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشرې ټاکنې د رای ورکوونکو په زور نوملړ ترسره کوي.
هغه لیست به جوړېږي او هماغه کسان چې تفصیلام کړی دي هغوی به هم ټول به میسري کېږي او له هغې وروسته به دوی واجد شرایط دی بلل کېږي تر څو دوی په ټاکنو کې ګډون وکړي.
د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي په شمال قطب کې د چین او روسیې نفوذ څاري. د پروګرام دویمه نیمایي دوه اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې ده چې یوه هم د ګوړې اچار تفریح خپرونه ده. په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې او اته دقیقې دي. راځو لومړی مطلب ته. د افغانستان د سولې عالي شورا له دولت او طالبانو د اوربان تر څنګ غوښتنه کوي چې د بندیانو د خوشی کولو لپاره ګډ کمیسیون جوړ کړي. د سولې عالي شورا مرستیال عزیز الله دین محمد د سې شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل دا به د سولې په پروسه کې رغنده رول ولري، خو یو شمېر پوځي کارپوهان بیا وایي هغه شمېر طالب بندیان چې خوشی شوي بیرته د جګړې لیکو ته ورغلي دي. تفصیل د ناجی صاحبۍ په رپورټ کې.
د افغان سولې پروسې په تیزیدو سره د سولې عالي شورا له دولت او وسلوالو طالبانو د اوربان ترڅنګ غوښتنه کوي چې د بندیانو د خوشی کولو لپاره ګډ کمیسیون جوړ کړي. د سولې عالي شورا مرستیال عزیز الله دین محمد د سه شنبې په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې دا به د سولې په پروسه کې تسهیلات رامنځته کړي.
دا کمیسیون کار څومره زر د افغانستان طرف جوړ کړي او هغوی د خپل کمیسیون سره کښېني او د بندیانو هغه بندیان چې خوشی کیږي چې په هغې باندې خبره وکړي دا د فضا د جوړېدو لپاره د غټش او فضا چې هغه بیا د روغ جوړې لپاره وي هغې ته څه زمینه برابرولی شي.
تر دې مخکې د افغانستان د سولې د مشورتي لویې جرګې د جوړولو کمیسیون مشر او د سولې د عالي شورا د دارالانشا رئیس محمد عمر داودزي هم طالبانو ته وړاندیز کړی چې د طالب بندیانو د خوشی کولو لپاره کمیسیون راولېږي. دا په داسې حال کې ده چې د سولې مشورتي لویې جرګې پر مهال افغان ولسمشر د روژې میاشتې په درناوي د طالبانو د 115 بندیانو د خوشی کولو اعلان وکړ او زیاته کړه ک طالبان چمتو وي حکومت دور بند پړ هم په هسته تیار دی. طالبانو بیا په خپل اعلامیه کې د افغان ولسمشر لخوا په روژه کې دور بند وړاندیز هم رد کړی. د سولې د عالی شورا د دې غوښتنې په تړاو مو د افغانستان د جمهوري ریاست نظر هم وغوښت، خو جمهوري ریاست دغه مسله لوی سرنوالۍ ته راجع کړه او لوی سرنوالۍ په دې اړه له سویلو ډډه وکړه. په ورته وخت کې په دې وروستیو کې په ټولنیزو رسنیو کې د طالب بندیانو په نوم هغه ویډیو لاس په لاس کیږي چې طالب بندیان د خوشحالۍ په دود اتڼ کوي. خو د دغه ویډیو د وخت او دا چې په بندي طالبانو پورې اړه لري کنه دا نه د تایید شوی. د ټولنیزو رسنیو کارونکو بیا په دې اړه ګڼې تفسیرې لیکلي او ویلي چې دا د افغان ځواکونو په روحیه منفي اغیز کوي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د افغانستان د دفاع وزارت نظر هم واخلو، خو د دغه وزارت ویاندویانو په دې اړه له سویلو ډډه وکړه. د پوځي چارو یو شمېر کارپوهان بیا د طالب بندیانو د خوشي کېدو په اړه وایي اکثره طالب بندیان له خوشي کېدو وروسته بیرته د جګړې لیکو ته ورغلي دي. محمد گل مجاهد ویل
اکثریت طالبان سے دزم درونه په اتنه سکلو کې خوشی سوی دي به ته د جنگ لیکو ته تللی دي. حتی د بغټو سوی باندې د ما په یاد دي چې دغه ملا حیبت الله اخون هم بندي وو، ملا عبدالرزاق منصور هم بندي وو، د سي د خیر الله خیرخوا تاسو بلل سي ملا برادر ملا فاضل در ټول په ګوانتنامو کې څوک بندیانو.
خغلې مجاهد وای افغان حکومت باید د طالب بندیانو د خوشی کېدو پر مهال خورا دقت وکړي او هغه بندیان خوشی نکړي چې بیرته امن نظم ته ګواښ پیښوي.
و موردل چې د افغانستان د سولې عالی شورا له دولت او طالبانو وغوښتل چې د بندیانو د خوشی کولو لپاره د کمیسیون ژر جوړ کړي، ځکه چې دا د اعتماد جوړونې په برخه کې مرسته کولای شي. اخوا د قطر په پلازمینه دوها کې نن د طالبانو د سیاسي مرکچی پلاوی د ویان سویل شاهین په خبره باندې نن د طالبانو امریکایانو خبري بیا پیل شوې دي. دوی پرون وقفه نیولې وه او لاغي مخکې هم څلور ورځې خبري کړې وي. دوی خبري تر ډیره پورې په افغانستان له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو په اړه باندې د مهالویش د ټاکلو اوربند همدارنګ نورو روند مهم مسایل باندې سرخیږي. د طالبانو د ویاند په خبره په ځینو مسایلو کې نظریات سره نږدې شوي، خو لا هم بحثونو ته اړتیا ده. په همدې اړه باندې غواړو د سیاسي او نړیوالو چارو له افغان کارپو سید انتظار خادم سره خبرې وکړو. خادم صاحب، په پروګرام ته ستړي مشه، په خیر راغلی. دا راته وایي چې خبرې روانې دي، ډیر تمرکز د امریکا او د افغان حکومت غوښتنه هم دغه ده چې باید اوربند وشي، خو طالبان اوربند ته ډیر لومړیتوب نه ورکوي. دوی برعکس له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل سره کرښه بولي. که اوربند نه وي نو هره ورځ افغانان وژل کیږي. نن هم د پولیسو د وژل کېدو راپور نه راغلی و، ابل ورځ بغلان باندې هم حمله وشوله. څه فکر کوئ باید څه کار وشي چې اوربند وشیم؟
روژه راغلله، د په برکت باندې باید اوربند شوی وی. خلیلزاد او طالبان په دوحه کې دا خبرې کوي، د هغه په مناسبت باید اوربند شوی وی. افغانستان سیاسون په دغه مسله کې شامل دي، باید اوربند شوی وی. هر ورځ یو څوک جګړه وینو، انسانان وژل کیږي. نن د روژې دویمه ده او له سهاره مو هم دا خبرونه اوریدل چې د طالبانو 30 نفره او د افغانستان د عسکرو نظامي قوتونو 50 نفره شهیدان شوي دي او امثالها رد بدل خبرونه. دغه خبرونه په داسې حال کې چې دواړه طرفونه د مذاکرې پر میز باندې ناست دي، فکر کوم چې بګنون کې دي یو نوک سر کېدل وینې کېدل په خپل ذات کې د انساني احساس تلف دی. راځي دوه اړخونه دغه مسله بحث کو. یو اړخ عاطفي دی چې موږ وایو باید سوله وشي، باید مذاکرات وشي، باید اوربند وشي. خو بل طرف بیا هغه کوم محاسبات چې طالبان ځان سره لري هغه به بل فرمول دی. د طالبانو لپاره د هغوی قوت یوازې هغه عسکر دی چې ټوپک په لاس دی او په میدان کې جنګیږي. کله که دغه اوربند وشي او حتی اقل یو میاشت اوربند وشي، د دغه عسکرو طالباني د طالب د جنګیالیو بیرته تلل د جنگ میدان ته دا بیا بستون منوي. نو طالبان لپاره مهمه دا ده چې قناعت وکړي، د امریکا نه تضمین واخلي چې امریکایان به وزي د هغه په مقابل کې به یو شمیر نرمواله د طالب په دریس کې راځي.
زما پوښتنه هم دا ده چې د طالبانو مشرتابه او بخښه خطه کوم د طالبانو مشرتابه ولی دغه نرمښت نه خي ولی په دې ټینګار کوي چې باید اول افغانستان بهرني ځواکونه ووزی دغه خوخه ده چې باید جنگ رواني د دوی په اصطلاح باندې جهاد باید پروژه کې وشي چې ثواب زیات ده.
خلیزاد تیتونه به مباول وخت لیدلی ویل چې څلور مسلې دي او څلور مسلو کې که یو مسله حل نشي او په څلور باندې په یو موافقه ونشي نو په څلور باندې موافقه نه ده شوې. د طالبانو منطق دا ده چې درسته ده چې د افغانستان خاور به د امریکا په ضد باندې کارول کیږي ولی بیا منطق دا هم ده چې امریکا چې کله طالب رسول کوي افغانستان کې خو بل جګړه نه پیل کیږي. دغه جګړه به څنګه پای ته رسیږي؟ د دې خلکو ادغام به په د افغانستان په حکومت کې څنګه وي؟ دغه د څنګه کلمه یا د کله کلمه یا د ولی کلمه دا پښتنه دي چې جوابونه به پیدا شي. د طالبانو د رهبری منطق به همداوي چې جګړه باید وشي. اتلس کال مو جګړه کړې ده ولس روژې همداسې تېرې شوي دي راغلي دي جګړې پکې شوي دي نو که بیا بل رمضان کې هم جګړه وشي نو څه. خو بل طرف ته بیا د سولې ماډل دا وایي چې کله دواړه طرفونه په میز باندې کینی اعتماد سازی باید وشي. دواړه په یو بل باندې باید د هغوی په حقانیت باندې رښتینولۍ باندې باید باور وکړي اعتراف وکړي. یعنی که نوره جګړه اوږدیږي او دواړه طرفونه تلفات ویني نو بې اعتمادۍ زیږېږي. نو دا منطق دا ده چې په ټولو طرفونو باندې باید وشي او یو ځل باید هوکړه وشي بیا به نو بند کېږي او له افغان چارواکو سره به بیا د مذاکرې لپاره کېږي.
د افغانستان حکومت ولسمشر غني اعلان وکړ چې که طالبان هم په دې شرط چې طالبان هم اوربند وکړي دوی حاضر وو چې اوربند وکړي او اوربند اعلان کړي ور بشو بیرته قطر ته. هلته طالبانو ویلي دي چې په خبرو کې نږدېوالی راغلی له امریکا سره. فکر کوي دغه نږدېوالی به څه وي ځکه چې د دوی د خبرو جزئیات ډیر نه افشا کیږي؟
د نږدېوالی مسله د تفاهم مسله ده یا هغه تعبیر دي چې د یو بل په وړاندې باندې کاری. زما په فکر باندې دوی یوازې په الفاظو کې نه بلکې په مفاهیمو کې هم مختلف دریځونه لري. دوی نه یوازې دا چې څلور خبرې سره کوي بلکې د څلور خبرو سره نښتي کوم مسایل چې دي په هغوی باندې بحث کوي ولې د دې ټولې پیچلتیا او د ټول مغلقیت حل چې دی دغه طرف ته ورنږدې کېدل یو ډول مفاهیم کارول یو ډول ادبیات کارول د خپل ذات کې نرموالم دی نږدېوالم دی او پرمختګ هم دی. او زه فکر کوم چې یو څو ورځې به نورم دا دوام کوي او دا ځل به د نورو مجلسونو په بدله باندې یو شمیر ملموس قدمونه اخیستل کیږي. مثلا د افغاني مذاکرات لپاره به لار پرانیستل کیږي چې دا به یو قدم وي او په دویم قدم کې به شاید افغانستان د حکومت استازي او د افغانستان ملت او سیاسيون به ځي او اصلي مذاکرات به شامل کیږي. نو فکر کوم چې قدم په قدم باندې مخ روان دي.
زیاته مننه کوم د افغانستان د سیاسي او نړیوالو چارو کارپو انتظار خادم لمک سره وګغی دوی خپل تحلیل را سره شریک د سولې او اوربند مسایلو په اړه باندې هم دارنګ په خطر کې د افغان د طالبانو او د امریکایانو ترمنځ روانو خبرو په اړه باندې.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د انتخاباتو بلاک کمیسیون وایي د ولسمشرې په انتخاباتو کې د ولسي جرګې د انتخاباتو د رای ورکوونکو له نوملړ استفاده کوي. د دې کمیسیون سرپرست ویان ذبیح الله سعادت ټینګار کوي چې دوی به د نوملړ پخوانۍ ستونزې حل کړي او ټول رای ورکوونکي به د بایومیټریک په وسیله ثبت شي. د انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه بیا وایي د انتخاباتو خپلو کمیسیون ځکه پخوانی نوملړ ته اعتبار ورکوي چې د مهالویش له مخې کارونه وروسته پاتې دي. اکرام الله اکرام او نور جزئیات.
د افغانستان د انتخاباتو خپلوا کمیسیون پریکړه کړې چې د ولسمشری راتلونکو انتخابات د رای ورکوونکو له هغه نوملړه په استفاده وکړي کوم چې د ولسی جرګي انتخاباتي لمخه تر سره شول. د دې کمیسیون سرپرست وایي ذبیح الله سعادت د سې شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل ټول هغه کسان چې د ولسی جرګي د رای ورکوونکو له نوملړه پاتې شوی د بایومیټریک سیستم په وسیله به ثبت شي.
همغه کوم د سبترانش مخکې تر سره شوې او چې هغه بیا پرې ساتم رامنځته شول همغه کوم ستونزې مشکلات چې په مغلیست کې وو هغه ټول تاسو رامنځته کیږي هغه لیست به جوړیږي او همغه کسان چې سفینام کړی دی هغوی به هم ټول بایومیټریک کیږي او له هغې وروسته به دوی واجد شرایط د دې بدل کیږي تر څو دوی په ټاکنو کې
خاغلی سادات ویل دغه شان به هغه کسان چې نوې قانوني سن پوره کوي او یا هم له بهر افغانستان ترستنیږي نوملیکنه به تر سره شي. وړاندې د انتخاباتو خپلواک کمیسون ویلي وو چې د ولسی جرګې په انتخاباتو کې 8.8 میلیونه رای ورکوونکو نوملیکنه کړې وه، خو د میزان د میاشتې د 23 او 29 نیټې د انتخاباتو پر مهال د څار یو شمېر بنسټونو وویل چې د رای ورکوونکو په ډېری مرکزونو کې نوملړ نه موجود او یا هم د یو ولایت نوملړ بل ولایت ته استول شوی وو. د دې بنسټونو په خبره حتی یو شمېر مرکزونو ته د ورځې تر پایه د رای ورکوونکو نوملړ نه رسیدلی. که څه هم د انتخاباتو خپلواک کمیسون سرپرست ویان زبیح الله سعادت وایي چې د رای ورکوونکو په پخواني نوملړ کې موجودې ستونزې څېړل کیږي او لازم اصلاحات به پکې رامنځته شي، خو پر انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسون ځکه پخواني نوملړ ته اعتبار ورکوي چې د مهالویش له مخې کارونه وروسته پاتې دي. د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي مشر یوسف رشید ازادي راډیو ته وویل چې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ولسي جرګې د رای ورکوونکو نوملړ ته اعتبار ورکول به دا پروسه لوی عمومی انتخابات نه شو ویلای. انتخاباتي کمیسیونونه باید د تیر رهبری په شان په فرمایشي او سلیقوي برخوردونو سره یو وار بیا انتخابات له ستونزو او ګډوډیو سره مخامخ نکړي. د روانې اونۍ د یکشنبه په ورځ د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ ټیفا هم په یو خبري ناسته کې ویلي وو چې د دوی د څارنو پر بنسټ د انتخاباتي کمیسیونونو کارونه د مهالویش له مخې پر مخ نزي. د ټیفا د مسؤلینو په باور دې کار حتی په دې پروسه د نړیوالې ټولنې باور له منځه وړي، خو انتخاباتي کمیسیونونو دا ادعا رد کړې وه. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
ازادي رادیو ته غوږ استه دولس پګنی منځنۍ چپا او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. د هلمند ګرش کولسوالۍ زده کوونکو د کتابونو او خونکو د کموالي شکایت کوي. دا په داسې حال کې چې په ګرمو سیمو کې کلنۍ او آزموینو ته ډیر وخت نه دی پاتې. د هلمند په هنی ریاست وایي کلونه کېږي چې په میلیونونو کتابونو ته اړتیا لري، خو د پوهنی وزارت ورته پاملرنه نه ده کړې. تفصیل د الیاس دای په رپورت کې اورو.
د اوبازانو په نوم خړکلی کې د بیبه فاطمه زهرا د شونځي په پراخ زرغونه انګړ کې د نجونو د انتباه ډله د پوهنې درېس په مشرۍ ګرشته د ورغلو کسانو شراغلاس کوي. د هلمند خړ سین ترڅنګ د دې شونځي څوپړي زښنه ودانی لزده کوونکو ډاکه ده. د هلمند پوهنې رئیس داود شاه سفاری د ګرش کولسوالۍ د نجونو په یو شونځي کې د زده کوونکو نه د هغو د زده کړې او زکاوت په اړه پوښتنې کوي. د داسې یو مضمون چې کلونه کېږي کم بود دی او د دې ولسوالۍ په بی بی فاطمه زهرا شونځي کې د ډیرو کم زده کوونکو په لاس کې لیدل کېږي.
چې مقابلی زول دوه پر دوه سرم زولې خدانن درس په اړه باندې ماته څوک معلومات را کوي څوک ویلې
هندسه دا یو د هغو مزامینو څخه دی چې د ګرش کولسوالۍ زده کوونکو د مودو رئیس د نشټوالي څخه شکایت کوي. د دې ولسوالۍ د بازانو د سیمې اړوند د بی بی فاطمه زهرا د نجونو د شونځي زده کوونکو ازادي راډیو ته وویل شونکي کم دي، لابراتوار نه لري او د ډیرو ساينسي مضمونونو لپاره کتابونه نسته. دوی په ټولګي کې تر لسو ډیر کسان پر یو کتاب شریک درس وایي.
یو د دې چې د کتابونه مشته سم پر وخت د کتابونه چې راکې نسته وي خلاص وي دي لږ دي او بل د زموږ په سنفو کې چې نه میزونه ستنه چوکیان ستټوله پر میزو باندې میزونه مات سوي دي دغه شکایت موږ لرو. معلومات مشته پر وخت راځي وو د ټوله مکتب نظم نور موږ ټوله سم دي د غزموږ میزونه چې سم سي چوکیان غواړو تخته غواړو دغه تواشیر دا ټوله مشته باید په منظم توګه راورسیږي ترڅو موږ وکړو چې پر قرار باندې خپل زده کړې ته ادامه ورکړو.
د پوهنې د ریاست مسؤلین وایي سره لدی چې د کتابونو په لټه اړوند وزارت او شتمنو خلکو ته پرله پسې وړاندیزونه کړي دي، خو لا هم په میلیونونو کتابونو ته اړتیا شته چې زده کوونکو ته وویشل سي. د ګرش کولسوالۍ د دغه ښوونځي یو شمېر ښځینه زده کوونکو د مجربو ښوونکو ترڅنګ په مورنۍ ژبې د لیکل سو کتابونو غوښتنه وکړه.
کمبودیت کتاب شخصا خود ما اقتصاد ما خیلی ضعیفه، کتاب از بازار می خریم، خوب خلاصه دیگه بازارم شاید پیدا نشه، اما زبان ما فارسی است، به می لحاظ درس پشتو برای ما خیلی سخته و از امو کارخانه ای که مثلا کتاب چاپ میکنه یا خوب خلاصه کتاب به ما روان میکنه خواهش میکنه که به ما کتاب بیشتر تولید بکنه و بتونه به ما کتابای فارسی روان بکنه.
سیده هستم، به مکتب بی بی فاطمه زهرا درس میخوانم. مشکلات کتاب دارم که کتاب پشتو است، ما درست خوانده نمیتونم. نزدیک امتحان هم است، ما یعنی درس خوانده نمیتونم، کمبود کتاب دارم.
خب ما مشکل کمبود کتاب داریم به خاطر که نزدیک امتحان است، بسیار مثلا شاگردا به کمبود کتاب مواجه میشه به خاطر که اینجا کسا کتابا به کتابخانه پیدا نمیشه و از طرف معرفم بر ما هیچ کمک نمیشه.
په هلمند کې کلونه کېږي چې زده کوونکي نږدې 2 میلیونه کتابونو ته اړتیا لري. که څه هم په بېلابېلو وختونو کې یو شمېر کتابونه رارسېدلي دي، خو د پوهنې د ریاست مسؤلین وایي د اړتیا ور هاخوا د هېواد په نورو ژبو وي چې دوی ته په درد نه خوري. د هلمند د پوهنې رئیس محمد داود شاه سفاري ازادي راډیو ته وویل که څه هم دوی د ټولو زده کوونکو دپاره د کتابونو په لټه کې دي، خو لومړیتوب هغه کسانو ته ورکوي چې د غریبو کورنیو سره تړاو لري.
هغه زده کوونکي چې غریب دي، موږ به هڅه وکړو چې دغه کتابونه اول په لومړي سر کې غریبو زده کوونکو ته ورته ورکړو، ځکه د موږ د کتابو د کمبود سره مخ یو. خو لا هم دغه د کتابو ستونزه پوره ډول نه ده هواره سوې، او دا باید ووایو چې د کتاب نشتون پر کیفیت باندې ډېر لوی تاثیر اچوي.
د ګرشک ولسوالۍ د نجونو په دغه مشهور ښوونځي کې شاوخوا 1000 زده کوونکي درس وایي چې د معلوماتو له مخې 60% د اړتیا وړ تدریسي کتابونه په خاص ډول ساينسي مضمونونه نه لري. د پوهنې د ریاست مسؤلین که څه هم د کتابونو د رسولو ژمنه کوي، خو د کلونو راهیسې د کتاب کمبود راښیي چې په هلمند کې د زده کوونکو د اړتیا پوره کول د مرکزي حکومت ځانګړې پاملرنې ته اړتیا لري. محمود الاستای، د ازادي راډیو هلمند.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
متحد ایالات په شمالي قطب کې خپل حضور پراخوي چې د چین او روسیې چلند وڅاري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون په فنلند کې د شمالي قطب شورا ته په وینا کې په دې سیمه کې د متحده ایالاتونو د رول او نورو هیوادونو د فعالیت په اړه څرګندونې وکړې. رضوان مراد او نور جزئیات.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلي دي چې هیواد یې په شمالي قطب کې خپل حضور پراخوي. مایک پومپیو پرون په فنلند کې د شمالي قطب شورا ته په وینا کې ویل په شمالي قطب کې د امریکا د حضور له پراخولو څخه هدف په طبیعي منابعو غنی دغه سیمه کې د روسیې او چین د تهاجمي چلند څارل دي. نوموړي ویل شمالي قطب د زور ښودلو او سیالۍ په ډګر بدل شوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په شمالي قطب کې د روسیې د رول د پراخېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړه. ویل
لدی هیڅوک سترګې نه پټوي چې روسیا په شمالي قطب کې د پام وړ ګټې لري. موږ پوهیږو چې روسیا یوازینی هیواد نه دی چې غیر قانوني ادعاوې لري.
مایک پومپیو په شمالي قطب کې د چین رول ته هم اشاره وکړه.
China has observer status, but that status is
چین د غلطه د تارون کې رول لري، خو دا رول د شمالي قطب د هیوادونو حاکمیت ته د چین په درناوي پوري تړلې ده. امریکا غواړي چین په همدې شرط په شمالي قطب کې مسؤلانه عمل وکړي، خو په دې سیمه کې د خپل اهدافو په اړه د چین وینا او عمل شکونه پیدا کړي دي.
د شمالي قطب شورا اته غړي لري چې متحده ایالات، روسیا، کاناډا، ډنمارک، فنلند، آیسلند، ناروې او سویډن دي. دغه راز د سیمې پخوانی خلک هم په دې شورا کې برخه لري. په اقلیم کې د بدلون له امله د شمالي قطب واورې ورو ورو اوبکیږي او د دې سیمې طبیعي پیښو ته لاسرسی ورځ تر بلې زیاتیږي. شمالي قطب د تیلو، طبیعي ګازو او د معدني موادو د لویو ذخیرو په لرلو غني سیمه ده. د چین په شمول د نړۍ قدرتونو او د سیمه هیوادونو اوس شمالي قطب ته پاملرنه زیاته کړې ده. روسیه په شمالي قطب کې خپل پوځي حضور زیات کړی او د غلطۍ پانګونه هم کړې ده. روسیه په شمالي قطب کې خپل سمندري ځواکونه اسري کړي دي او یو پوځي اډه هم پرانستلې ده. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر ویلي دي چې په شمالي قطب کې د روسیې هر ګام ځانګړې پاملرنې ته اړتیا لري، ځکه د مایک پومپیو په وینا موږ پوهیږو چې د مځکو د لاندې کولو په اړه د روسیې فکر په تاوتریخوالي هم بدلېدای شي. مایک پومپیو په دې لړ کې د اوکراین د ختیځ شخړې ته اشاره کړې ده، چیرته چې د روسیې په ملاتړ بلتون غوښتونکي د اوکراین له حکومتي ځواکونو سره جګړه کوي. ستاسو له پیغامونو
تازه خان سمسور خبری کوم د نهار ولایت څخه دلته په نهار کې یو شمېر روغتونونه غیر قانوني فعالیتونه کوي او ایکسپایر دوایګانې خرڅوي. د ټولو چارواکو غواړم چې ننګرهار ولایت کې هغه فعالیتونو ته توجه وکړي چې غیر قانوني اجراءات کوي او هغه تاریخي دوایانې فوري چې انسانان خرابوي.
زیک فیض نه دوم زور لپاره الیک میوه ده دا جو کی زاد ما زغ د سوالی پر وره سوید از مو زیاده چې دا کار چې دی دا نیوی خو در جری په سر پر وره سوید از مو خوښ زور زما پر وره سو پی سی خلاص ولې تا زی زی وخت دا سوید از دغه کی په خو کو باندې اسرائیل او کورونا قانون و نه لري سره ته وای مو زړه دغه جو وروه خلق د خرج د کار کې او دې هغه ځای د کلو کلو سره پاتې او موږ هغه ځای د رسین نه یې زیاده چې دلته به ګلدانه جوړ کړي موږ ته د پرې ځای نه لرو او دا کچدانې سمبل د څه په دې باندې کښي چې موږ داسې کچیان هلته کچري او د هغو راشي کچیان ژلته د کچرې او بس دمبر باندې چته کې هغه دا دمبر به موږ ته پیدا وکړه که زما غږ به چې د شوالۍ پرې ورسوي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
وخت په افغانستان کې د مازیګر 4:30 بجې دی. فرشته جلال زید افغانستان سیمه او نړۍ مهم لاند خبرونه وایي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت خاص استازي نن په قطر کې د طالبانو له سیاسي نمائندګانو سره خبرې کوي. په قطر کې د دې وسلوالي ډلې ویاند ازادي راډیو ته د خبر تایید کړی دی. چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو نن سهار وختي د تخار د پولیسو پر یوه پوسته حمله وکړه چې و پولیس پکې وژل شوی دی. حمله په خواجه بهاودین ولسوالۍ کې شوې ده. د افغانستان د سولې عالي شورا نن بیا پر حکومت او طالبانو غږ کړی چې اور بند کړي. د سولې عالي شورا غوښتنه کړي چې د سولې لپاره د داسې یو کمیسیون جوړ شي چې د وسلوالو طالبانو د زندانیانو د ازادۍ لپاره کار وکړي. د ترکیه جمهور رئیس نن د خپل هیواد د انتخاباتو عالي اداره وستایله چې په استانبول کې د ښاروالۍ د انتخاباتو پایلې باطلې اعلان کړې او ویل چې دلته باید د جون په 23مه له سره ټاکنې وسی. د اردوغان ګوند ادعا کړې و چې په استانبول کې تیره میاشت د ښاروالۍ په انتخاباتو کې چې ډېر اپوزیسیون ډېر برای درلود درغلی شوې او بې نظمي وه. او د امریکا د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو جرمني ته خپل سفر لغوه کړ. دی باید په 2 ساعتونو کې برلین ته رسیدلی وای. خو د خارجه وزارت ویاندي مورګن اورتاګس ویلي چې د جدي مسئلو له امله دا سفر ځنډیدلی دی او د دغه سفر لپاره به یو بل تاریخ وټاکل سي.
د سپورت نړۍ خبرونه به اکرام الله اکرام وای.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د احمد شاه ابدالي د کرکټ په 4 ورځنیو یا فرست کلاس سیالیو په لړ کې تر دې دمه نجیب ترکی په 15 سیالیو کې 650 منډي جوړی کړې او د جدول په اثر کې ځای لري. د کرکټ بورډ وایي فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل چې د نجیب ترکی تر اتسنګ شاهد الله بل هغه منډه جوړونکي دي چې په 15 سیالیو کې 610 منډي کړې او د نمرو په جدول کې دوهم ځای خپل کړی دی. همداشان د دې سیالیو د توپچونکو په نوم لړ کې بیا ظاهر خان چینامین د 1.5 وکټو په اخیستلو لومړی او زهیر د نهه ویش لوبغاړو په سوځیدو دوهم ځای خپل کړی دی. د احمد شاه ابدالي د کرکټ دغه 4 ورځنۍ سیالۍ نږدې یوه میاشت وړاندې د افغانستان د 5 زونونو د لوبډلو ترمنځ په کابل، ننګرهار او کونړ کې پیل شوې دي. د افغانستان د اولمپیک د ملي کمیټې مسولین وایي چې د سکوهنې هغه لوبغاړي ونازول چې افغانستان ته یې له بېلابېلو سیالیو نه مډالونه راوړي وو. د دې کمیټې اجرایوي رئیس داد محمد پاینده اختری نن ازادي راډیو ته وویل دوی زموږ پروفیشنل لوبغاړي وتوانېدل چې په دوبۍ ښار کې په عربي سیال غالب شي. همداشان زموږ نور لوبغاړو هم د جمناستیک په برخه کې په پاکستان کې په دوستانه سیالیو کې بریاوې خپلې کړې او 3 د طلا، 2 د نقرې او 1 د برونزو مډال وګاټه. نو مولي ویل چې د لوبغاړو نازول د دوی په لوبیز ژوند مثبت تاثیرات لري او دوی باید د خپل زحمتونو ښه پایله وګوري. او د منچستر سیټي د لوبډلي روزونکو پپ ګوارا د لستر سیټي پر وړاندې لبریا ورسول چې لوبډلي په زړه پوري او د نه باور لوبه وکړه. د انګلستان د فوټبال د غوړ لیگ سیالیو د 13 شپې په لوبه کې منچستر سیټي لستر سیټي لوبډلي ته په یو ګول ماته ورکړ او د نمرو د جدول لومړی ځای خپل کړ. له لوبي وروسته د منچستر سیټي لوبډلي روزونکو ویل چې لوبډلي اوس مهال د نمرو د جدول په لومړي سر کې د خپل ارسنال لوبډلي سره یو بل سخت لوبه لري. له دې وړاندې لیورپول لوبډله د نمرو د جدول په سر کې و.
ازادي راډیو ته غواړم چې مننه چې تر دې دمه مو د ازادي راډیو پروګرامونه واوریدل. زموږ خبری برخه تر ډیره پوری پای ته رسیدله. وروستي هم سپورتي خبرونه او دا او نور د افغانستان سیاسي او نور مهم خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام او فیسبوک پاڼه facebook.com/ازادي راډیو کې لوستلی شئ. لدی وروسته دوه اونیس پروګرامونه خبريږي. لومړی د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ او بیا وروسته د ګوړې اچار تفریح خبرونه.
نیما نړۍ
د مجبورات په خاطر باندې ویل چې ځوانې خل خبرې کوي.
تلس کلنې د انجلی لپاره تکل سوی ده.
تر ماستری کې چې مې زده کړې زه د افغانستان د خزینو
د خځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې فرشته غنی.
سلامونه. آیا د انجونو د ورځنۍ چارو زده کړو کار او راتلونکي پاړه د پریکړې کولو مسولیت خپل خپلوانو ته ورګرځي؟ د انجونو په ژوند کې لاسوهنه او د هغوی د غوښتنې خلاف پریکړه کول څه پایلې له ځان سره درلودی شي او د دې ستونزې د حلولو لپاره څه باید وشي؟
یم مې ویل چې دا والی درس وایي یعنی په درد نه خوري
اکاګان چې دی او یا هم نور حق از ما د پلار د خو څو څو ځلې ماته اخترونه راکړل دوه ځلې را باندې پریتو کوي.
کاکا لور د ملور یا د خپل خپلوان چې دی دوی د منګ په ناموس کې راځي.
چت کې مې ټکره چولې او ځان مې غرغره کاوه.
له قانوني اړخه له اخلاقي اړخه هیڅوک حق نه لري چې چا په ژوند کې مداخله وکړي.
دا ونه دا نیمه نړۍ خبرونه هم دې موضوع ته ځانګړې شوې. زموږ همکار فرشتي غنی په همدې اړه یو راپور برابر کړی. دا خبرونه په ورستۍ برخه کې یو تمثيلي ټوټه هم لرو خو اوس راپور ته وکشي.
په افغانستان کې اکثره وخت نارینه حاکم مستقل او آزاد روزل کیږي چې د خپل ژوند پاړه په خپل پریکړه کوي. خو ښځې او نجونې بیا برعکس زیاتره وخت یې د ژوند اساسي او مهمې پریکړې د نورو لخوا کیږي او یې کورنۍ خپلې غوښتنې پرې تحمیلوي. دا حلقه هلته لا پراخیږي چې کلیوال او خپل خپلوان هم د نجونو د ژوند او هیلو په اړه تصمیم ونیسي. افغان نجونې وایي هغه وخت ډیر زوریږي چې د ژوند د مهمو پیښو په اړه یې تر ماما، خاله، اما او داسې نور خپل خپلوان پریکړې کوي. 15 کلنه مهاجبین وایي ترونه او د پلار نور خپل خپلوان یې د دې سبب شول چې دا له زده کړو پاتې شي. دا وایي له درسونو سره یې زیات شوق و خو تره یې پلار لمسولی و چې نور خپله لور ښوونځي ته له تلو منع کړي.
زموږ کورنۍ کې کاکا مې ډېر مداخله کوي، ماما مې، دا ټول قوم زموږ کورنۍ کې مداخله کوي. زه چې مکتب ته هغې دپاره تللی نه شم، وړکتوب کې زه مکتب ته پرې نه ښودلم چې مکتب ووایم. ورور مې پلار مې دواړه را باندې شو، دومره یې واخلم چې پزه یې راته ماته کړه. دا شونډه مې دومره ګرځېدلې وه، پړسېدلې وه هماغه د وخل لاسه. دا زما ورور پلار چیرته کینی بیا هغې دې چې شیطانه درته کوي کوي کنه بیا هغې د خبره باندې راځي مونږ ډبوي.
د ننګرهار اوسیدونکي شریفه بیا وایي کله چې کابل کې وه نو تر 12 ټولګي پورې یې زده کړې وکړې او د کانکور تر ازموینې وروسته چې کله د ننګرهار پوهنتون طب پوهنځي ته کامیابه شوه نوره یې له زده کړو سره مخه ښه کړه. هغه وایي پلار او مور یې د زده کړو د ادامې اجازه ورکړې وه خو د اما او د اما خاوند د مداخلې له کبله یې پلار د زده کړو د دوام سره مخالفت وکړ.
زه کله د کانکور امتحان کامیابه شوم خو د دې مشکل له لحاظه چې ټول یعنی اما مې وویل چې دا والی درس وایي یعنی په درد نه خوري، کله چې واده کې وظیفې ته به پرېنه دي څه زمدل خطره درس نه پاتې شوم. ځکه چې ما مکتب کې ډېر زحمت وایي، مې همیشه درجه کې اول نمره نه تر دریم نمره پورې او دومره زحمت وباسي او اخر هم درس نه وایي. ډېر لوی جګرخونه دی نه ژوند کې زما یګانه رزو چې دا چې درس وایم
د نجونو په ژوند کې د خپل خپلوانو مداخله یوازې د تعلیم د زده کړې په برخه کې نه دی بلکې د ژوند عادي چاري هم باید د هغوی په خوخه مخ ته ولاړ شي د کابل اوسیدونکو نهید وای یوې ملګری ته ډاکټر د وزن او د وینې د غوړ کمیدو لپاره سپارښتنه کړې و چې ورزش وکړي خو چې تر او د تر زامنی خبريږي هغه له ورزش کولو راګرځوي
ما یو ملګری و دوه غوښته ورزش وکړو خو بیا یو زنانه پارک ته راغلو ورزش ته تقریبا یو میاشت وسو د دې ما د خورندنه ملګری هغه ترې لاره کې دوه ولیدو هدي بیا مور ته ویلو سه د لور دې ما پرېږده سه د باندې وځي او ورزش چې ستاسو ورزش کوي
یوازې کم عمر نجونې او تنکۍ پیغلې له دې ستونزې سر نه ټکوي بلکې په نجونو د حاکمیت او بادارۍ ستونزه کله کله تر هغو ښځو هم ورسیږي چې دنده ترسره کوي او په خپلو پښو ولاړې دي د کابل د ولایتي شورا پخوانی غړي او افغان سوداګر خاطره اساقزی وایي چې کله تازه د سیاست ډګر ته راغلی وه په کندهار ولایت کې خپل خپلوان د دې سبب شول چې یوه موده د تلویزیون له پردې لرې شي او له خپلو فعالیتونو لاس واخلي
په کندهار کې زموږ کوم اکاګان چې دي او یا هم نور هغه زما د پلار د خوا کوم پلار کې نه چې ده نو هغه کله چې زه رالم ولایتي شورا ته ودرېدم او بریالی شولم څو ځلې ماته اخترونه راکړل دوه ځلې را باندې پریتو کوي خو لنیک مرغه چې موټر مخوندي و حوزه ځینې پچ سولما ولی یو څو وخت کته هم درسنی سبیا شات سولم وقفه میونی ول ولی خپل فعالیتوم د پردی او شات سر تر سوال
د نجونو په ژوند کې د نورو مداخله او په جبري توګه پرې دی وینې سمې پریکړې منل ځینې وخت د لوی او خطرناکو پیښو درمنست کېدو سبب هم کیږي د لغمان اوسیدونکو محجبین هغه څوک ده چې د همدغه ستونزو له کبله ورته روحي او رواني ستونزې پیدا شوې دي هغه وایي درې ځلې د ځان وژنې هڅه کړې او څو ځلې د خپل وجود بیلابېلې برخې سوځولې او پرې کړې دي محجبین په همدې اړه وایي
چت کې مې ټکرې اچولې او ځان مې غرغره کاوه بیا هغه د نو شو ما فقه به کې نشومه یو دفعه مې د مرګ مشر دوا کوشش وکړه چې خرم زه چې هم چیرته چې هم د سیاسر خدای دې اس پیدا نکي
خو دا چې ځینې کسان د نجونو پر ژوند کې د مداخلې لپاره څه دلیل لري د کابل اوسیدونکو میوند وایي ځینې خپل خپلوان د دې لپاره د نجونو پر ژوند کې مداخله کوي چې نجونې د کور ناموس بولي او کچېرې هغوی یو نامناسب ګام هم پورته کړي نو د ټول کلي نوم ورسره بدیږي
د کاکا لور د ملور یا د خپل خپلوان چې دي دوی د منګ په ناموس کې راځي چې د افغاني ټولنه چې ده سمه ټولنه نه ده او فساد کوي کچېرې د اوس یو عمومي سروي وشي چې په افغانستان کې څومره جنکۍ چې مکتب ته ځي یا بیرون راوځي دوی ته اذیت او عذاب ورکوي او غیر د دینه غیر اخلاقي کړنې کوي نو دغه دلیل زما په نظر کې دی شي چې د خلک دا ونه غواړي چې نجونې لاړ شي مکتب ته او ښار ته راوځي یا د خپل کم نور مشکل لري
د کابل د خوونی او روزنی په هنتون د ارواپوهنې د برخې استاد په هنمل شرف الدین عظیمی بیا وایي د ستونزې په افغانستان کې زیات شمیر نجونی له روحي او رواني ستونزو سره مخ کړي دي د هغه په خبره د نجونو په ژوند کې د نورو د مداخلې له کبله اکثره وخت نجونی ګوخي پاتې کیږي استعدادونه یې وژل کیږي او ان ځان وژنې ته مخه کوي خدای وایي دا ډول ستونزې د حل لارې هم لري دا چې کومې د حل لارې شته د یو په خپل راته وایي
زه فکر کوم چې د دغو مواردو لپاره یو تر ټولو مهم مورد دا ده چې موږ دا ومنو چې موږ د هیڅ چا په ژوند کې حق نه لرو کله چې یو اختر ډیر دی که کم دی په موږ اړیکه نه لري که څوک لوستای ده که نه لوستای ده په موږ پورې اړیکه نه لري که څوک خاري ده که کلیوالي ده په موږ پورې اړیکه نه لري که څوک ښځه ده که نر ده په موږ پورې اړیکه نه لري زه فکر کوم چې دا باید ومنو چې د هیڅ چا ذهنیت د هیڅ چا نظر د هیڅ چا هیله د هیڅ چا غوښتنه په موږ پورې څړ رابطه اړیکه نه لري دا ومنو په اول قدم کې حق له قانوني اړخه له اخلاقي اړخه هیڅوک حق نه لري چې چا په ژوند کې مداخله وکړي
خو له دې ټولو سره سره داسې میندې او پلرونه هم شته چې د خپل لونو په ژوند کې د هر ډول مداخله څخه مخنیوي کوي او تر ډیره حده هڅه کوي خپل لونې د هغوی هیلو او غوښتنو ته ورسوي د خوست ولایت اوسیدونکو 55 کلنه خاپيري وای د خپل لونو د ژوند پریکړو په اړه ان خپل زامنو ته حق نه ورکوي کوي پاتیش وخت خپل خپلوان خو هیڅ کله هم د دې جرأت نشي کولای چې د دې د لونو پاړه تصمیم ونیسي
خو ضرر نه ده زوی باید مور پلار یې دغه وکړي که څنګه نور ته حاجت نشته چې مداخله وکړي خپل اولادونه زویه بس ټول دي ما تر نظر لاندې دي خلک هم پوهېږي چې داسې چا خبر نه مني نه راته کوي دغه خبر حتی د خپل ورونه یې د سره غرض نه لري وای بس مور پی دی دوه لونې پیغلانې دي پیسې یوه اوس نوې نامزاد شوې ده او یوه دغه هم پانتون وایي هم استاذي
نیمه نړۍ
دا خبرونه د سېشنبه په ورځ د مازدیګر له څلور نیمو بجو وروسته او بیا ځلې د دوشنبه په ورځ د مازدیګر له څلور نیمو بجو وروسته اوریدلای سي.
په افغاني ټولنه کې ځینې کسان له دې وروسته چې د نورو په ژوند کې مداخله کوي او په اړه یې نامناسب تصمیم نیسي که خبره یې ونه منل شي نو غوسه کیږي او آن د اړیکو د پرې کولو ګواښونه هم کوي. خو دا چې دا ګواښونه کوم ځای نیسي او که نه، په یوه تمثیلي ټوټه کې به یې واورو چې زموږ همکاري فرشتې غني لیکلې او د تمثیل د برخې همکارانو پکې برخه اخیستې.
دادی چو کی چې تاسو په غوسه یې درنم
خلاصه کدروازه
ستړی مې ولې تاسو په کار یې خیرات خدای
دې زرلخت خو زمون پزه را پرې کړه څو ظلم ورته ویلو چې پیغله لور دې په وظیفه پسې ملېګا خو نن مې بیا تور پکې ولیده چې دسکوالې په غاړه وو او موټر ته وخته یاره داسې غوسه راغلی وه ما وی چې ورشله ویښتې ونیسه او له موټره یې ښکته را وغورځوه
ابل ورځ ما هم ورته وویله چې ګوره دا وظیفې مظیفې دې پرېږده ماما دې په قاریږي خو هغه داسې ژبوره ده چې توبه توبه ما ته ویله چې په تاسو یې څه
که یې نه مني نو دا ځای دې نښه وي چې ټول به ورسره راشه درشه پرېږدو
مړی مړی اوښکې مه تویوه رنګ دې ورک سه ستا په سر مې مشر ورور رانه خپه سه
خو مورې زه څنګه وکړم کوم بد کار خو مې نه دی کړی داسې خو نه کېږي چې د خلکو د خبرو لپاره خپل ژوند پرېږدو
زه به دې وظیفه څه کړم چې ورور دې رانه خپه کړ وریندار مې مراوره ده
ښځې بیا دې څه شور جوړ کړی غږ دې په کوڅه کې اورېدل کېږي
آقا زړاور ماما مې مور ته ویلي چې زه وظیفې ته لاړه نه شم د نجونو یې په کار کولو څه
د تور پیکۍ پلاره هغه مشر دی سبا به ټول راشه درشه را سره پرېږدي بیا به سپېره مخ د کور په وره کې ناسته یم
چپشه چپشه یا خو ستا ورور هم زوړ شو خو له خپل خویه وانه وخته زه یې اوس کور ته ورځم ورته وایم که سنګین په ځای کېنې مشرې درناوی به درته وکړم که مې داسې هره ورځ په کور کې معاشر جوړوې نو په مخه دې ښه شه په کور کې څوک شته
راځه راځه ستړی مشي څنګه چې دې خواته راغلی تاسې خو اوس عصري شوي یئ موږ ته ارزښت هم نه راکوئ
والله څه وکړو ځي دې په ارزښت هم نه پوهېږي
ته راشه اسلام خانه دې خوا کینه
نه 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 کینم زړور خانه زه خو کیناستو ته نه یم راغلی خبره دا ده زړور خانه ته دې زرلخت مشر ورورې زه درته احترام لرم همیشه مې درته قدر او عزت کړی خو دا په دې معنا نه ده چې ته مې کور ته راشې د خور غوږونه دې ډک کې چې لور مې نوره وظیفې ته له تلو راوګرځئ ته پوهېږې چې تورپیکۍ څومره زیار ایستلی تر څو چې دا دنده یې لاسته راوړې ده
ته چې داسې لوړ لوړ غږېږي نو سبا ورځ به د هرې بدې پیښې مسؤلیت ستا په غاړه وي
زه خو مې په لور پوره باور لرم خو یوه خبره باید تا ته وکړم که یو چا درته احترام وکړه قدر یې درکړه دا په دې معنا نه ده چې ته د هر چا په ژوند کې کار ولرې بله خبره دا ده چې لورګانې مو هم خپل ژوند لري پرېږده په خپله خوښه ژوند وکړي تر څو به د یو او بل د خبرو لپاره له خپلو زده کړو دندې او ټول ژوند تېرېږي
راځه راځه اسلام خانه دا خبرې به په کراره وکړو دا ماښامۍ وکړو بیا به سره ګورو
کور دې ودان ماښامنۍ دې نه خورم که کوم بل ځل د خیره راغلم بیا به سره خبرې وکړو د خدای په امان
د نیمې نړۍ دا خپرونه چې فرشتې غني جوړه کړې او ما همین هیوا درته وړاندې کړه په همدې ځای پای ته رسیږي تر بیا ښه وخت ولرئ
په واسیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي
الله دې زاري الله یان کې چې دا خاص مو ورته خسته نه سونو نه سمره ولا او دوی ته کالي کولای شو په چی شي کوو
غاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړی اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
د ګوړی اچار درنو اوریدونکو سلام. پام چې زموږ خپرونه تحریم نه کوي او خو په مزه د ګوړی د اچار خپرونه واوري. په دې وروستیو کې د تحریمګرۍ کیسې روانې دي. ریښتیا یوه کیسه را یاده شوه. یو چا خپله کورنۍ تحریم کړې وه. پوهیږي چې کورنۍ څه وکړل؟ په کیسه کې هم نه شوه. اوس بیچاره په میدان پاتې دی، نه د کور شو نه د ګور. ښه، دا خبرې به پرېږدو، تفصیلي ټوټه به واورو.
خیریت خدای ورور، څنګه داسې ورختې لکه مار داسې تاویږي؟
تشناب چیرې دی؟ نور نه کیږي، زه باید تشناب ته لاړ شم.
اوهو، ته لا دته پسې ګوره، دلته تشناب له کومه شو؟ دا کوڅه به ختموي، بیا به ښي لاس ته ګرځې، ښه چې وړاندې لاړې بیا یو سرای راځي. سرای ته چې ننوتلې بیا پنځم منزل ته پورته شه، هلته تشناب دی.
دلته نشته؟ ولې نشته؟
تشناب شته، هغه توره دروازه وینې، غټ قلف چې ورته پروت دی هماغه تشناب دی. خو د ټولو لپاره نه، یوازې د دوکاندارانو لپاره دی.
نه کیږي چې ماته دروازه خلاصه کړي چې یو ځل ورشم؟
نه وروره، یو ځل مو د عامو خلکو پر مخ دا دروازه خلاصه کړې وه. په تشناب کې د کاغذ تشناب پر ځای لوټې اچولې وې. تشناب داسې بند شوی و چې مردار اوبه یې تر همدې ځایه راغلی وې چې دا زه او ته چې ولاړ یو.
نو چاره نشته، مجبور چې همالته ولاړ شم.
سمه ده، ورځه ورځه. نو
خیرت خو به وي وروره، څوک مو په کار دی؟
ته دلته څه کار کوې؟
زه د دې ودانۍ سرایوان یم، ته څوک یې؟
ته مې څه کوې چې څوک یې؟ ما خو تر دغه پنځم منزله یو ځل ځم.
وای وای، ته لکه چې په خبره نه پوهېږي. ما درته وویل څوک یې او پاس څه کوې؟
یاره دا څه حالت دی؟ څوک یم؟ یو څوک خو به یم، اوس زه ډېر په تنګ یم. لاره راکه چې یو ځل تشناب ته ځم.
ورځه ورځه، دا تشناب د هغو کسانو لپاره دی چې همدلته په دې ودانۍ کې اوسېږي. هر د لارې کس خو موږ دلته نه پرېږدو، شل رقمه خطرونه ري وروره.
دا څه رقم خلک یې؟ نو زه څه وکړم؟
ته یو دوه کوڅې مخکې لاړ شه، هلته ښاروالۍ تشنابونه جوړ کړي، له هغو کار واخله.
نیم ساعت مې پیاده روي کړې ده، ته مې نور هم ګرځوې؟
زه وروره، خدای دې وکړي چې لس ساعته دې پیاده روي کړې وي. زه دې څه کوم؟ زه څه پوه شم چې ته دلته بنګ دی او که څه کوې؟ لاړ شه کنه پولیس راغواړم.
ښه ښه، دا دی ولاړم، چغې مه وایه، هسې هم تشناب په تنګ کړی یم. د ښاروالۍ تشناب، دا تشناب خو هم بند دی، اوس څه وکړم؟ ته صبر چې له دغه سړي پوښتنه وکړم. ووروره، دا تشناب ولې بند دی؟
له دې تشنابونو څخه خو خلکو سم کار نه اخیسته، ټول یې له لوټو او خاورو ډک کړي وو، نو ځکه مو دروازې تړلې دي. اوس نو ګرځئ، څه شوي؟ لکه چې ډېر په تکلیف یې.
هو کنه، تشناب ته ضرورت لرم چې د تشناب د بندو دروازو پوښتنه درنه کوم. اوس نو چیرته ولاړ شم؟ وروره ته ووایه
چیرې لاړ شي. خو لاړ شه کوم ځای و ګوښه درته پیدا که، سره ګشته دې وګرځه.
دا ته څه وایې وروره؟
خو رښتیا وایم، ټول خلک هم داسې کوي. که ډېر ځان محترم درته ښکاري، ځان ټینګه کور ته دې لاړ شه.
تر کوره خو نه شم تلای، که په لاره کې کینومه ویریږم چې کوم تلویزیون یې فلم برداری نه کړي.
زه زه لالا دې لس ځله فلم برداری شوی، رای هم پی نه وایي، زه کینه یو کونج کې.
ته دې ته ګوره.
ها دوستانو، اوس بلاړ شو شپږ شپېته میاوزې ته چې هلته امیر صاحب او قومندان صاحبان څه کوي.
محترم و قمندانانو د شپږ شپېتمې حوزې د راپور ورکولو او ونیزې جلسې ته ټول ستړي مشي. څنګه چې پوهیږئ موږ او تاسې هر اونۍ دا غونډه کوو چې د خپلې حوزې فعالیتونه وارزو چې ولسته مو څومره خدمت کړی. ښه نو په نوبت سره مو د تیرې اونۍ راپورونه وړاندې کړئ چې پوه شو چا څه کړي دي. د فساد ضد واټ قومندان صاحب، تاسې وایئ چې تیره اونۍ مو څه کړي دي؟
صاحب، د بنده پرسونل تیره اونۍ له ټولو هغه کسانو خپل حق اخیستی چې د سړکونو په غاړه سودا خرڅوي. په دې منځ کې هغو کسانو چې زموږ پرسونل ته حق نه و ورکړی ټوله اونۍ دومره سرګردانه شوي چې زړه یې له کاره تور شوی. که راتلونکې اونۍ هم زموږ پرسونل ته حق ورنه کړي له سیمې به یې بیخي ورک کړو.
آفرین، خو فکر دې وي که چا لانجه کوله پولیس ته د لاس اچولو په جرمې حوزې ته راوله چې پوه شي چې موږ ته حق نه ورکول یانې څه. ښه، اوس د بلې سیمې قومندان خپل راپور وړاندې کړي.
صاحب، دا چې زموږ سیمه د ښار یوه لوکس او مفشنه سیمه ګڼل کیږي، دومره ډیر خلک د سړک په غاړه څه نه خرڅوي. په همدې خاطر موږ یو سیستم رامنځته کړی او د سړک په غاړه مو سیار پارکینګونه جوړ کړي دي او څو دانې ماشومان چې موټر مینځي راوستي مو دي او پارکینګونه مو هغوی ته تسلیم کړي دي چې له هر موټره 500 افغانۍ اخلي. لس افغانۍ هماغه ماشومانو ته ورکوو او څلوېښت افغانۍ موږ ته پاتې کیږي. صاحب، له دې درکه زموږ کاروبار ښه جوړ دی.
آفرین، دغسې خدمت وکړئ چې زفت خار در باندې وکړم. خو فکر دې وي چې ترافیک خبر نه شي، که نه هغوی هم په جیب کې ځان در سره شریکوي. اوس د بلې سیمې قومندان خپل راپور وړاندې کړي چې تیره اونۍ څه ګلان کرلي دي.
مننه صاحب، زما پرسونل خو د ښار په داسې یوه ساحه کې دی چې ډیر زیات بیروبار لري. هر طرف ته چې ګورې د میوو او سبزیو کراچې ولاړې دي. موږ هم یو کار وکړ چې په تاریخ کې چا نه و کړی. صاحب، د هرې کراچۍ له څښتن څخه مو درې زره افغانۍ واخیستې.
آفرین،
چې تاسې ته ځای جوړوو ټولو ومنله، خو اوس مو چوروالۍ نه پرېږدي. وایي چې په درې زره کې به زر افغانۍ موږ ته راکوئ، که نه موږ د سړک په غاړه کراچۍ نه پرېږدو. حیران پاتې یو چې څه وکړو.
له ټولو دې پیسې اخیستې دي؟
بلې صاحب، پیسې مې راټولې کړې دي. هغه دې ستاسې له نماینده سره دي.
نو څه ته تشویش کوې؟ پرېږده چې چوروالۍ ورسره ګالي، هغوی پوهېږي نایا او چوروالۍ. زموږ یې څه که د کراچۍ والاو څه وویل ورته وایه چې له دې وروسته د دې سیمې مسؤلیت چوروالۍ اخیستې. کله چې چوروالۍ د میوې خرڅوونکو له ځغلولو ستړي شي او میدان تاسې ته خوشي کړي، تاسې به بیا له میوو خرڅوونکو پیسې واخلی او ځان ورته جوړ کړي. بس خلاص.
سمه ده صاحب، مننه مننه.
نور خو څوک نشته چې راپور وړاندې کړي؟
نه 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 نشته.
ډېر ښه، همداسې هڅه وکړئ چې ولس ته خدمت وکړئ. موږ او تاسې چې ولس ته خدمت ونه کړو نور یې نشي کولای. زموږ د امید سترګې خلکو او د خلکو موږ ته دي.
صاحب، زموږ په سیمه کې ډېر غله پیدا شوي دي او د غلو له ویرې د شپې پیره نشو کولی. حیران پاتې یو چې څه وکړو.
تشویش مه کوه، د حوزې په کوڅه کې هم غله پیدا شوي دي. بېګا شپه زه او د کشف عامر صاحب د غلو له ویرې په حوزه کې پاتې شو او همدلته ویده شو.
اوس به څه واورو؟ والله که خو ځان پوه شم چې څه به واورو. راځئ، هر څه چې تیار وو هغه به واورو. یو متل دی چې وایي څه چې تیار دي هغه د یار دي.
زما ګرانې، زما ګرانې، دا ستا یادونو رانه خوب وړی او ستا بیلتون رانه مجنون جوړ کړی. ته چې اوس نه یې راته ټول کلی لمبه لمبه دی. ته چې اوس نه یې راته ټول کلی لمبه لمبه دی. هر یو اندام مې سوزي، زړه کې مې اور بل شوی لکه زمونږ تنور. زړه کې مې اور بل شوی لکه زمونږ تنور. داستا خبره مې یاد نوزی چراته ودی ویل داستا خبره مې یاد نوزی چراته ودی ویل چاته نګدی نشي چې در نظر غلا نکی زدر نهیر نشم زدر نهیر نشم زمی اوس خپل غواته هم نجدی نور زما زمی اوس خپل غواته هم نجدی نور زما پدی داری گمچی چرته می زغلا نکی ترانه هیر نشی ترانه هیر نشی ترانه هیر نشی.
خا دوستانو دغه شیان وو چې د ګړې د اچار په خپرونه کې مو ګډوډ کړی وو. دا خپرونه مریم توخی جوړه کړې وه او برخه اخیستونکي وو برای افغانپور، هارون ګلزاد او صادق سپنغر. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 441، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 4.
د ازادي رادیو تصویری خبرونه.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویری خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.